په افغانستان کې د سهار او بجې سوي د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوي. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر وایي اداري فساد تر ډیره حده په افغانستان کې مهار سوی دی. د اوګن نور راپورونه په دې نیم ساعته خبری مجله کې اوریدلی سي. نن جمعه ده، د زمري اسد 19 د اگست 10. د راپورونو برخه تر خبرونو وروسته پیلېږي. د افغانستان ولسمشر له بېلابېلو اړخونو د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د سولې ولسي حرکت لسګونه غړي نن له کابل څخه بلخ ته د سولې له پیغام سره پلي روانېږي. پاکستان پلان لري چې پر ډیورند کرښه نور ځواکونه ځای پر ځای کړي. د افغانستان ولسمشر له بېلابېلو اړخونو د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی پرون په کابل کې د تدارکاتو ملي کمیټې په کانفرنس کې دا خبره وکړه.
له مدني ټولنې او له علما کرام نه له میرمن نه ټول نه غواړو چې د شریک سي. دا د یو فرد کار نه ده، دا د یو بنسټ کار ده، دا د یو ملت کار ده.
د افغانستان ولسمشر وویل شفافیت یو ملي او ضروري تعهد دی، ځکه د څو کسانو په خاطر ټول ملت باید په اداري فساد تورن نه سي. د سولې ولسی حرکت لسګونه غړي نن جمعه له کابل څخه بلخ ولایت ته د سولې له پیغام سره پلي روانېږي. د سولې ولسی حرکت پرون په کابل کې خپله وروستۍ غونډه وکړه. د دې حرکت مشر اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل چې نن به دوی له کابل مزار شریف ته پلي روانېږي او له ځان سره د سولې او یووالي پیغام لېږدوي. د سولې د ولسی حرکت د فرهنګي چارو مسؤل عبدالملک همدرد له خپلې غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل
در څلويشتو کسانو پرې مرګري د اتصاب په ډول تر مزارې لڅب شي او نور ځوانان مشران پر بایسکل موټر سایکل موټر او همدارنګه په پښو په بوټو کې څپلو کې هم تلای شي.
د سولې دغه کاروان چې له هلمند را پیل شوی او تر کابل پورې په لاره وهلې ده، په تیره یوه نیمه میاشت کې په کابل کې د سولې په تړاو غونډې او اعتراضیه ناستې وکړې. دوی په کابل کې د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو هیوادونو د سفارتونو مخې ته پرلتونو ووهل او له ټولو لوریو څخه یې د سولې غوښتنه وکړه. پرون په هرات ښار کې یوې چاودنې د دوو ماشومانو په ګډون څلور ملکیان وژلي او 12 تنه نور ټپیان کړي دي. د هرات د ولی ویان جلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه مازدیګر 6 بجې په یو موټر سایکل کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو په وسیله سوی ده. دوی وی په ټپیانو کې یو شزه او دوه ماشومان شامل دي. شغلی فرهاد ویل د چاودنې هدف یو پخوانی قوماندان وو.
هدف حمله انفجاري
د دې چاودنې هدف په شینډن ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو پخوانی قوماندان مولا امیر و چې هغه په چاودنې کې برسیران ټپي سوی دی. له بده مرغه د څلورو ټپیانو روغتیایي وضعیت خراب دی. پاکستان پلان لري چې پر ډیورند کرښه نور ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا خبره پرون د جرمني خبری اژانس ته یو پاکستانی چارواکي کړې ده. جرمني خبری اژانس د دې پاکستانی چارواکي چې نوم یې نه داخیستل سوی په حواله ویلي چې له 2015 د کال څخه پاکستان پر ډیورند کرښه د وسلولو د تګ راتګ نه مخنیوي لپاره د نیمه پوځي ملیشو تر شلو زیات نوي کنډکونه جوړ کړي او روزلې دي. پاکستانی چارواکي وایي لږ تر لږه 5000 ملیشه سرتیري د ډیورند پر کرښه د ځای پر ځای کېدو لپاره روزل سوي دي. جرمني خبری اژانس وایي د افغانستان دفاع وزارت پر ډیورند کرښه د پاکستاني امنیتي ځواکونو د زیاتېدو په اړه په احتیاط عکس العمل ښوولی. د امریکا مرستیال ولسمشر چې د روسیې او چین له اړخه د ګواښونو خبره کړې، د امریکا د فضایي ځواک د جوړېدو د پلان په اړه جزئیات په ډاګه کړل. امریکا پلان لري چې تر 2060 میلادي کاله پورې د امریکا فضایي ځواک د دې هیواد د پاوځ د شپږمې څانګې په توګه رامنځته کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د پنجشنبې په ورځ په دفاع وزارت کې د وینا پر مهال وویل هغه وخت را رسېدلی چې د امریکا د وسلولو ځواکونو په تاریخ کې یو ستر باب ولیکو.
Our adversaries have transformed space into a war.
زموږ رقیبانو له مخه فضا په یوې احتمالي جنگي سیمه بدله کړې ده او دا ګواښ به د امریکا متحده ایالاتونو ته گزار ورنه کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه چې باید په فضا کې امریکا لاسبری ووسی او دا کار به وکړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د یمن په شمال کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ائتلاف په هوایي بمبارۍ کې تقریبا 6 ماشومان وژل سوي یا هم ټپیان دي. دغه کمیټې پرون پر خپل ټویټر ویلي په یمن کې هغه روختون چې زموږ د ټیم لخوا یې ملاتړ کیږي له 15 کلنۍ څخه د کم عمره 9 ماشومان مړی ترلاسه کړي. دغه راز د 1.5 ماشومانو په شمول 48 ټپیان هم وروړل سوي دي. راپورن وایي دغه ماشومان د ساده ولایت داهیان سیمه کې په یوه بس کې روان و چې بمباري ورباندې سوې ده. د هوسی یاغیانو د روغتیا وزارت ویلي چې په برید کې ټولټل 43 کسان وژل سوي او 16 تنه نور ټپیان سوي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو او د بشري حقوقو د څار ادارې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیټې د ورستیو مندونو هرکلی وکړ. د بشري حقوقو د څار اداره وایي د ترکمنستان حکومت په 2016 میلادي کال کې په توقیف کې د بشري حقوقو د وی فعالې د مرګ مسؤل دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیټې هغه تبصره چې روانه میاشت په عام ډول خبره سوي ویلي او ګول سفر مراد واچي له ازادي راډیو سره یې هم منظمه همکاري کوله. د هغې د ژورنالیستیک او د بشري حقوقو اړوند کار په تړاو د ولسمشر سفر مراد نیازوف د حکومت لخوا ونیول سوه. د کمیټه وایي د ترکمنستان حکومت باید د مرادوا د مړینې په اړه بې طرفانه څېړنه وکړي، د هغې کورنۍ ته تاوان ورکړي او د هغې د حیثیت اعاده وکړي. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس توماس کینت په یوه اعلامیه کې ویلي د ملګرو ملتونو موندنې تاییدوي چې د اوګل سفر مرادوا مړینه سیاسي انګیزه لري. ولسمشر وایي په قراردادونو کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره ډېر ټکي په پام کې نیول سوي.
هیچ قرارداد تدارکاتی ما بدون اطلاع دادن به تمام سطوح دولتی باید از امکان پذیر نیست.
په بل راپور کې اورئ چې د ملي تدارکاتو کمیسیون وایي په تیرو 4 کلونو کې په میلیونونو افغانۍ سپمولي. پر امنیتي مسایلو هم راپورونه خبرو اورئ چې په غزنی کې جګړه روانه ده. په بهرنۍ موضوعاتو کې راځي چې د امریکا مرستیال ولسمشر وایي د چین او روسیې د ګواښونکو اقداماتو په وړاندې فضايي ځواک جوړوي.
Both China and Russia have been conducting highly sophisticated on-orbit activities that could enable them to maneuver their satellites into close proximity of ours.
په خبري مجله کې د یو افغان د ژوند لرنګونو هم خبريږي.
نو دغه نن سبا یې دوه پښکې خرچې کړې 600 روپۍ رته پکې پاتې دي، هغه ډالر ته چې حساب کوم هغه لږونه.
تر اونۍ بجو نور مسایل هم څېړو. افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې اداري فساد تر ډیره مهار سوی دی. محمد اشرف غنی پرون د ملي تدارکاتو د ادارې په کانفرنس کې د وینا پر مهال د اقتصادي ودې او شفافیت پر زیاتوالي او د خصوصي سکتور پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان اجرایه رئیس هم د اداري فساد د مخنیوي برخه کې د تدارکاتو د ملي ادارې هڅې وستایلې. اجمل او نور تفصیل.
ولسمشر محمد اشرف غنی چې پرونې د ملي تدارکاتو د ادارې په یو غونډه کې وینا کوله ویل په افغانستان کې فساد تر کنټرول لاندې راغلی. نو مولوی ټینګار وکړ چې شفافیت رامنځته کول یو ملي اړتیا او تعهد دی او د څو محدودو کسانو په خاطر باید یو لوی ملت د فساد قرباني نشي. ولسمشر په ځانګړي توګه په دولتي قراردادونو کې په شفافیت کې د زیاتوالي یادونه وکړه. وی ویل پوخه قراردادونه د کار لپاره نه بلکې د پیسو لپاره د څو تنو قراردادیانو ترمنځ لاس په لاس کېدل. خو د په وینا د تدارکاتو کمیسیون ولی شورا وتوانید چې د دې کار مخه ونیسي. ښاغلی غنی د اداري فساد په وړاندې موثر مبارزې لپاره د خصوصي سکتور پر پیاوړتیا ټینګار وکړه. وی ویل چې په دې برخه کې شته کمزوري باید لري شي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې خصوصي سکتور باید پیاوړی، خوځنده او د قانون سره سم رامنځته شي. نو مولوی د قراردادونو خپراوی د شفافیت د زیاتوالي لپاره یو اصل وباله.
نشر قراردادا یک اصل اساس.
ولسمشر اشرف غنی وایي د قراردادونو خپرول یو اساسي اصل دی. لدی وروسته زموږ هیڅ تدارکاتي قرارداد په ټولو دولتي او ولسی سطحو لخپرېدو پرته امکان نه لري.
بود از امکان پذیر.
ولسمشر محمد اشرف غنی له دینی عالمانو، مدني ټولنې او د خصلو ټولنو وغوښتل چې د اداري فساد په مخنیوي کې له حکومت سره همکاري وکړي. افغان ولسمشر همدارنګ ټینګار وکړ چې د وارداتو او صادراتو ترمنځ د ډیر لوی توپیر د کمول لپاره باید کورنی صنایع او تولیداتو ته وده او لومړیتوب ورکړل شي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په تیرو 4 کلونو کې د تدارکاتو د ملي ادارې هڅې وستایلې. وی ویل چې د ادارې په تیرو 2 کلونو کې 50 میلیارد افغانۍ سپمولي. خغلی عبدالله ویل چې د دې ادارې لرامنځته کېدو مخکې ډېرې پراختیايي پروژې په قراردادونو کې د ستونزو له کبله ځنډېدلې وي. خو د نوموړي په وینا د دې ادارې پر رامنځته کېدو ستونزې تر ډېره هوارې شوې دي. خو د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ د خونی د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ شفیزی وای دا چې د تدارکاتو په برخه کې پراخ اداري فساد موجود وو، ولسمشر اشرف غنی وغوښتل چې دا بهیر تر خپل څارنې لاندې راولي. خغلی حفیزی وای د همدې لپاره د ټولو وزارتونو تدارکاتي چارې پارک یو واحد مرکز تر څارنې لاندې راغلي. نوموړی وایي دا ښه اقدام دی، خو تر اوسه پورې د افغانستان په اقتصادي وده کې د پام وړ نتیجه نه تر سترګو کیږي. از رخ شافیزی وای د دې لپاره چې د افغانستان ولسمشر د تدارکاتو لپاره ډیر وخت نه لري چې ټولې 400 پانی یا 500 پانی دوسیې وګوري، نو اړ دی چې یو بل چاته وسپاري. وس هغه دویم کس چې دا دوسیې ګوري څومره ژمنه او متحد دی، دا نو خدای تعالی ته معلومه ده. خغلی حفیزی زیاته کړ چې تمه وه حکومت به د اداري فساد پر ضد تر دې ډیر جدي ګامونه واخلي، په ځانګړې توګه د هغه کسانو په وړاندې چې د اداري فساد په لویو دوسیو کې ښکیل دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ شفیزی زیاتی له بده مرغه د نړیوالو سازمانونو د څیړنو پر بنسټ افغانستان لا هم د نړۍ د هغه هیوادونو په ډله کې دی چې تر ټولو ډیر اداري فساد پکې موجود دی.
ومردل چې د افغانستان ولسمشر د ملي تدارکاتو ادارې کانفرنس ته ویلي چې په افغانستان کې اداري فساد تر ډېره حده پورې کنټرول شوی دی. بلخوا د ملي تدارکاتو د کمیسیون چارواکي وایي چې د ادارې په تیرو څلورو کلونو کې له 2500 زیات تړونونه لاسلیک کړي او لسګونه میلیارد افغانۍ سپمولې دي. یوسف خان ځدران او د موضوع تفصیل.
د ملي تدارکاتو د ادارې او کمیسیون چارواکو د یو ملي کانفرنس له لارې خپل څلور کلنې لاسته راوړنې بیان کړې. دوی ټینګار کوي چې په دې موده کې په پراختیایي پروژې کې د شفافیت د ټینګښت لپاره مهم کارونه کړي دي. د ملي تدارکاتو د کمیسیون غړی او د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی وایي د ملي تدارکاتو کمیسیون په 1950 غونډو کې میلیاردونه افغانۍ سپما کړې ده.
د تدارکاتو د ملي کمیسیون له لوري له 2014 څخه ډیر قراردادونه لاسلیک شوي او له 4.8 میلیارد څخه ډیر افغانۍ سپما شوې دي. له همدې لارې له 13 څخه تر 16 قلمو شیانو پورې چې افغانستان واردول اوس په ځان بسیا یو.
د ویل د ملي تدارکاتو د ادارې او کمیسیون لخوا دا وخت بیلابیلو ادارو او وزارتونو ته د اسانتیاو پر رامنځته کېدو هم کار کیږي. د ملي تدارکاتو د ادارې رئیس الهام عمر هوتکی په دې غونډه کې د لومړي ځل لپاره د برېښنایي تدارکاتي سیستم د جوړېدو خبر ورکړ. وایي چې له دغه سیستم سره به د تدارکاتو په برخه کې لا شفافیت رامنځته شي. د افغانستان د ملي تدارکاتو ادارې دا کانفرنس د خپلو لاسته راوړنو د څېړلو، د کار د ښه کېدو او د تدارکاتو په برخه کې د ځینو ستونزو د هواري لپاره د دولتي چارواکو د مدني او نړیوال ټولنې لاستاو سره په ګډه په کابل کې جوړ کړی دی. د ملي تدارکاتو اداره او کمیسیون شاوخوا څلور کاله وړاندې د فساد سره د مبارزې لپاره د جمهور رئیس غنی په فرمان رامنځته شول. د حکومت اجرایه رئیس د ملي تدارکاتو د څلورو کلونو د لاسته راوړنو لستایلو سره وویل د دغې ادارې کړنې نړیوالو بنسټونو ته د منلو وړ ګرځېدلې دي. ښاغلی عبدالله وویل د دغې ادارې له جوړېدو مخکې په قراردادونو کې د ستونزو له کبله لسګونه پروژې ځنډېدلې، خو د تدارکاتو د ملي ادارې له جوړېدو وروسته دا ستونزه تر ډېره کمه شوې ده.
له یو سخت ځایه دا کار پیل شو، خو نن په ډاډ ویلی شو چې نسبتا په یو ښه موقف کې قرار لرو. له یوې خوا د ډیرو هغو پروژو په اړه تصمیم ونیول شو چې د تدارکاتي ستونزو له کبله ځنډېدلې وي، او له بل اړخه سپما وشوه.
خو ښاغلی عبدالله ویل له دې ټولو پرمختګونو سره د دولتي بنسټونو د پیاوړتیا کار پاتې چې لا همکارۍ ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د نیم ساعت سهارنۍ خبري مجله تر اونۍ بجو دوام کوي. اوس به فرشته جلال زیرا توي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
نېشنل انټرست پرونی په افغانستان او یمن کې لنړیوال تروریزم سره د مبارزې په اړه د امریکا د پاوز کرنلاري تکته نه کړی ده. دا مقاله پاول پیدر لیکلی او په دې پیل سوی چې په وروستیو دوه لسیزو کې لنړیوال تروریزم سره مبارزه د سمندر د پوري غاړې په هیوادونو کې د امریکا د ټولو پوځي ماموریتونو اصلي دلیل بلل شوی ده. خو په زیاتو مواردو کې د مبارزې نړیوال تروریزم د کمزوري کولو پر ځای پیاوړی کړی دی. د مقالې لیکوال استدلال کوي چې د امریکا پوځ له ولس کلونو راهیسې په افغانستان کې له نړیوال تروریزم سره د مبارزې په نوم پوځي ماموریت ترسره کوي، او د وسلوالو طالبانو پر ضد چې د لیکوال په باور په پاکستان کې تغذیه کېږي جنګېږي، خو په اصل کې لنړیوال تروریزم سره د مبارزې په تړاو د امریکا هغه دشمن چې نړیوال اړخ لري د عراق او شام اسلامي دولت یا داعش دی. د نېشنل انټرست د دې مخالی لیکوال په پای کې لیکلي له داعش سره په دښمنۍ کې طالبان ګټور تمام سوي. په وروستیو کې طالبانو په جوزجان کې د داعش وسلوالو ته زیات تاوان ورساوه. د مقالی لیکوال وایي په جوزجان کې د داعش وسلوالو د جګړې د شدت له امله ماته وخوړه او په دې ماته کې پیسو رول نه درلود. وال استریت جورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو د مخدره موادو پر کاروبار د امریکا د هوایي حملو د موثریت په اړه مقاله خپره کړې او سرلیک کې دی د طالبانو د قاچاق د کمولو لپاره د امریکا هوایي حملې ناکامې شوې. په مقاله کې لیکل شوی چې د امریکا پاو له نهو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید پر مرکزونو هوایي حملې کوي، خو نه دی توانېدلی چې د مخدره موادو سوداګرۍ ته چې طالبان میلیونونه ډالر ورباندې ګټي جدي تاوان ورسوي. وال استریت جورنال ته د وینا د ملاتړ لپاره د امریکا د پوځ ارقام هم خپره کړي دي. د امریکا پوځ ویلي چې د طالبانو د مخدرو موادو د تولید پر تقریبا 200 مرکزونو یې حمله کړي دي. په دې حملو کې وسلوالو طالبانو ته تقریبا 46 میلیون ډالر تاوان رسیدلی چې د وال استریت جورنال د دې مقالې په حواله د هغوی د ګټې څلورمه برخه هم نه ده. امریکایي چارواکي باور څرګندوي چې وسلوال طالبان د خپل لګښت 60% د مخدرو موادو له قاچاق ترلاسه کوي. خو وال استریت جورنال په دې مقاله کې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې د مشر جنرال جوزف ووټل دا وینا هم خبره کړې ده چې وایي موږ هغه هدف ته چې غواړو نوی رسیدلی خو پر سم لور روان یو.
د خبری مجلې په دې برخه کې ځینې امنیتي مسایل څېړو. د غزنی شهر پر ځینو پوځي مرکزونو له تیر شپې راهیسې جګړه روانه ده. ویل کېږي چې په دې جګړه کې افغان پوځیانو وسلوالو طالبانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ولی ویاند وایي چې وسلوال له سخت پوځي مقاومت سره مخامخ سوي. حبیب الرحمن تاثیر نور حال راکوي.
د تیر شپې شاوخوا 12 بجو څخه د سهار تر شپږنی مو بجو پورې د غزنی ولایت په مرکز کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي سرتیرو ترمن جګړه روانه وه او وسم خال خال د دوام لري چې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترڅنګ لسی خلکو ته هم پکې مرګ ژوبله وشته ده. د غزنی ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي رادیو ته وویل وسلوالو له څلورو لورو پر غزنی شار بریدونه وکړل چې له سخت مقاومت سره مخ شول. نوریوای په دغه بریدونو کې وته امنیتی سرتیری هم ټپیان سوی دی. وسلوالو د غزنی پی آر ټی چې د امنیتی ځواکونو قرارګاه ده او د شاری کمربند ځینو پوستو ته ور اچولی، خو تر اوسه پورې د نورو مالی او ځاني زیانونو په اړه نور معلومات نه دی ورکول سوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي.
په راپور کې مو اوریدل چې د غزنی پر ځینو پوځي مرکزونو له تیر شپې راهیسې جګړه روانه ده. د ولی ویاند وایي چې وسلوال له سخت پوځي مقاومت سره مخامخ سوي دي. ویل کېږي په دې جګړه کې افغان پوځیانو وسلوالو طالبانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان دفاع وزارت د بلومبرګ امریکایي خپرونې وروستی راپور چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په قبایلي سیمو کې د نویو پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه دی د پاکستاني چارواکو تش تبلیغات ګڼي. دفاع وزارت وایي پاکستان د تروریستانو په ګټه کار کوي او د تروریستي ډلو پر ضد ژمنې د کاغذ پر مخ پاتې دي. اکرام په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت د بلومبرګ امریکایي خبری ایجنسی د هغه راپور په خبرګون کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډه پوله د 6000 پاکستانی پوځیانو د ځای پر ځای کولو په اړه خبر شوی وایي چې پاکستان غواړي په دغه ډول تبلیغاتو نړۍ ته دوکه ورکړي. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د پنځشنبه پورس ازادي رادیو ته وویل چې که پاکستان په اړتیا هم غواړي چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه وکړي نو د سرحدي سیمو د ساتنې پر ځای دی د یاد هیواد دننه د ترهګرو ډلو په وړاندې عملیات وکړي. کله وایي چې 6000 نوي پوځیان ځای پر ځای کوو، کله خندقونه کیندي او کله هم ازغن سیم تیروي، خو د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې عملی ګامونه نه اخلي. یوازې په شوارونو او د پوځیانو په ځای پر ځای کولو سن کیږي. اصلي حل لار دا ده چې پاکستان په خپل خوره کې د ترهګرو مرکزونه لمنځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې پاکستان پلان لري له افغانستان سره په پوله 16,000 نوي پوځیان ځای پر ځای کړي. بلومبورګ امریکایي خبري ایجنسی یو پاکستانی امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي دي چې دغه پوځیانو د روزنې او استخدام چارې 40% مخکې تللي او د دې پروسې بشپړېدل به 2 کلونه وخت ونیسي. دغه پاکستانی امنیتي چارواکي دا هم ویلي دي چې دا پریکړه د پاکستان لخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ترهګرو او مخدره موادو د قاچاقبرو د تګ راتګ د مخنیوي په هدف شوې ده. په روسیې کې پاکستان په نړیواله کچه د تروریزم د ملاتړ هیواد په توګه پیژندل کیږي. د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې د ترهګرو خوندې پټنځایونه هغه څه دي چې افغان حکومت یې تل له ترهګرو څخه د ملاتړ د بیلګې په توګه یادوي، خو پاکستان تل دغه ډول څرګندونې رد کړې دي. خود امنیتی چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان هر اقدام ته د شک په نظر ګوري، وایي چې یاد هیواد تل ترهګر روزلی او د افغانستان په ګډون یې نورې نړۍ ته هم دوران کاری په هدف استولې دي. لړلې محمد اګل مجاهد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کورم ایجنسی کې په اکثر ایجنسیانو اورګي ایجنسی کې عملا د داعش کمپونه دي او دغه خوانه خلک روزل کیږي، خارجيان روزل کیږي د سوریه او د عراق نه ماتخوري داعش الته روزل کیږي او افغانستان راستول کیږي. دوی ولې د غوسره مبارزه نه کوي چې راځي سرحد باندې؟ دا سی وبهانی دي.
د یادول ورده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ 1455 کیلومتر اوږده کرخه پرته ده چې د راپورونو په اساس له 200 ډیری عمومي او فرعي لارې لري. پاکستان داسې مهال د اقدام کوي چې له دې وړاندې د دوړو هیوادونو ترمنځ د ازغن سیم د لګولو چارې هم پیل کړي او راپورونه وایي چې تر دې دمه 14% کارونه هم شوي دي.
آزادی خبری مجله اوری
دا خبری مجله تر اونی موجوده. عبدالواحد مدقق له لوګر په خپل سیمس کې لیکلي په لوګر کې د اوبو کموالی خلک اندیشمن کړي دي. دفتنی لیکلي چې په پلوچرخي محبس کې لزګونو بندیانو غذایی اتصاب کړي دي. عزیز خان توخی له هلمند لیکلي موږ د هلمند خلک له جنگ ستړیو سوله غواړو. د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمی تندر لیکلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی دی په هیواد کې د ښوونکو معاشونه زیات کړي، په اوسنی معاش د یو کور گزاره هم نه کیږي. او عزیز الرحمن د ننګرهار لیکلي چې اسلوال طالبان د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI نږدې غړي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر د دې هواد د فضایي ځواک د جوړیدو د پلان په اړه څرګندونه کې د روسي او چین لاړخه د فضایي ګواښونو یادونه وکړه. امریکا په پام کې لري چې تر 2020 د کال پورې د امریکا فضایي ځواک د دې هواد د پاوز د شپږمې څانګې په توګه رامنځته کړي. نور تفصیل له اجمل انه.
د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پینس د پنځشنبه په ورځ په پینټاګون کې د وینا پر مهال وویل هغه وخت را رسیدلی چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو په تاریخ کې یو ستر باب ولیکو او د جګړې راتلونکي ډګر ته چمتو اوسو. نوموړي وویل په داسې حال کې چې روسیه او چین د سټلایټ یا فضایي سپوږمکیو ضد وړتیاو د پراخولو لپاره په شدت کار کوي، د دې دواړو هیوادونو په وړاندې فضایي ځواک لرل یو مهم عنصر دی.
Both China and Russia have been conducting highly sophisticated
Mike Pence وایي دوه اړخیزه چین او روسیه د مزکی د مدار پر شاوخوا ډیر پیچلي تخنیکی فعالیتونه کوي چې کیدای شي دوی ته دا وړتیا ورکړي چې خپل سټلایټونه یا فضایي سپوږمکۍ زموږ هغو ته نږدې کړي او دا به زموږ فضایي سیستم ته یو بې سابقې خطر پېښ کړي. دواړه هیوادونه همدارنګ د توغندیو په هغه بڼه ډیر لګښ کوي چې هایپرسونیک کی بولی او په یو ثانیه کې 15 میله واټن په داسې ټیټه ارتفاع کې وایي چې احتمال لري زموږ د توغندیو د دفاعي سیستم رادارونه یې ولوي. په حقیقت کې چین تیرونه یې دا وکړه چې لومړنی هایپرسونیک وسیله یې اسمویل ده. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه چې باید په فضا کې امریکا برلاسي وسی او دا کار به وکړي. د امریکا وسلوال ځواکونه د مهال له پاو سمندري ځواکونو، هوایی ځواک او ساحلي ساتونکو څخه جوړ دي. د امریکا ولسمشر ټرمپ د جون میاش کې د فضایي ځواک ته جوړیدو امر ورکړ، څو د امریکا پوز وکولای شي فضایي ځواکونه په وړاندې چمتو اوسي. هغه مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د واشنگتن د اعلان ټکان ورکوونکي بللې او تورې پورې کړې و چې امریکا غواړي په فضا کې د پوځي اقداماتو لپاره وسلې ځای پر ځای کړي. د امریکا د فضائي ځواک جوړیدل باید د دې هیواد کانګرس تایید کړي. دغه ته یو شمیر استازو لاده مخه د اضافي لګښتونو په اړه اندېښنه ښودلې. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي د کانګرس څخه به لومړنۍ غوښتنه د 15 کلونو لپاره 8 میلیارډ ډالر وي. دا مهال د امریکا د فضائي دفاع ډیر فعالیتونه د امریکا د هوایي ځواک تر کنټرول لاندې ترسره کیږي. دغه ته یو شمیر پوځي افسرانو ویلي د ځنګړي فضائي پوز جوړول به بي ضرورت لګښت او بل اخر به ځای جګړو ته لار هوار کړي.
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په روند سره خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
تاسو له ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوري. هغه اوریدونکو چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو د ویب سایټ د لارې هم ووري چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د ازادي رادیو د ویب سایټ د سر موضوع دا ده چې ولسمشر غنی ویلي په افغانستان کې اداري فساد تر ډیره حده کنټرول شوی دی. اوس هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسمشر له بیلابیلو اړخونو د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی پرون د تدارکاتو ملي کمیټې په کنفرانس کې دا خبره وکړه. د سولې ولسي حرکت لسګونه غړي نن له کابل څخه بلخ ولایت ته د سولې له پیغام سره پلی روانېږي. پرون په هرات کې یوې چاودنې د دوو ماشومانو په ګډون څلور ملکیان وژلي او 12 نور ټپیان کړي دي. پاکستان په پا پم کې لري چې پر ډیورند کرښه نور ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا خبره پرون د جرمني خبری اجنس ته یو پاکستانی چارواکي کړي ده. د امریکا مرستیال ولسمشر چې د روسیې او چین له اړخه د ګواښونو خبره کړي، د امریکا د فضايي ځواک د جوړېدو د پلان په اړه جزئیات په ډاګه کړل. امریکا په پلان کې لري چې تر 2000 میلادي کال پورې د امریکا فضايي ځواک جوړ کړي. د سری صلیب نړیوال کمیټه وایي د یمن په شمال کې د یغنو تر ولکې لاندې سیمه کې د سعودي عربستان په مشرۍ